می بعدی باز هم همکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان تاسو استاری میشه. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې پیوی بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمېر نور هم زیات شي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښته چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستی ضرب العجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو لپاره د میل لومړی نیټه ورستی ضرب د میډ لومړی نیټه ورستی ضرب لجل وغځوي او په دې هواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پوري وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوي کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د په 14 میاشتو کې یعنې د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډېر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي خبرې اعلان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې د بین الافغاني خبرو له ټکنیکي کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې. په دې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاوی دوه غړو مولوي عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچي پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچي پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتونو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډېدلې او د دولت پلاوی پړه پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې دبليو فی په افغانستان کې د 2023 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښیږي دبليو فی چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیولو سره د خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بي ځای شوو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمیر بي ځای شوو بیا وایي په وخت مرستې نه رسیږي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو له اټومي تړون ووت او پر دغه هېواد بندیزونه ولګول. عدالت نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي، خو د هغو د عمل کولو قدرت نه لري. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالني په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تاد والټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالني پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
مون کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د نوالني د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
نوالني چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درمنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان جمهوري ریاست هلمند چې دا ځل ولسي جرګه د 14 مالي کال د بودیجې درېمه مسوده چې پرون کابینې تصویب کړي
د کابینې په لنډه ناسته کې د 14 مالي کال د ملي بودیجې درېمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیست اونیزی خپور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 109 ځای کړی. د نړیوالو موضوعاتو کې به دغه راز دا هم واوري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
اولين ځل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول شول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړه.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 2000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیو ناامنیو او جګړو له امله بې ځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې پلان لري. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو چې د یو کورنی کډوال په غږ پیلېږي.
کای نه لرو بور نه لرو افغاني ولا و دې ته دغه مونږ د کوم کاري راځل کې کومکی کلر د کډیا هغه د سره وکي مړ دې شکل مړ دې کټونه راځي.
د کریم الله پونم دغه کورنی کډوال له هلمند د ازادي رادیو ته ویلي چې د ژوند کړي پر تنګ شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي تبن د کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 10,000 کم دی. په 1998 مریض کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه سوي او روان 1999 مریض کال شاوخوا 5,000
خانواده بیجا شده دارید.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 متر او 13 نیټې پورې شاوخوا 8,000 کسان پکتیا او کندهار کې لخپلو مینو بې ځای شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلی د پکتیا له څلورو ناامن ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2,000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوي او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتي پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبي زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10,000,000 خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. لدې 10,000,000 خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2,000,000 راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غراز د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریمه مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لس جرګې ته به ډېر ژر د تصویب لپاره ولېږل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مند دي چې ولسي جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
حکومت بودیجه یرغمل نیولې. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجه د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
ټولو محترمو وکیلانو غوښتنه کوو کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده، مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غړي دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دی بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ووهي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیندوه خان مینهپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نه متوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سرې کرښې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې اولس دقیقې دي او اوس هم پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې عصمت څاروان پاڼې اړولې دي.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ترامپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانږدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستان وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوې څنګه خوندي کولی او دا یقیني کولی شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نه غواړي پوځیانې په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دو لسیزو بریاوې له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز رسپانې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور دار چې که طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرنی پوځیان دې هم ووسی، او کني تر هغه دې نه ووسی چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلي دې ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهال دې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپله آنلاین خپرونه او دبلیو پی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشریې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي راپدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوي وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. دې خپرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلي دي دا جګړه چې په 2001 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي راډیو اوري. د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 500 کلونو راهیسې خپلو مشتریانو ته یوازې چاینکۍ پخوي. دا رستورانت د چاینکیو په پخولو کې دومره شهرت لري چې ان د بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورځي. په دې راپور کې مو زموږ خبریال د کندوز دې رستورانت ته ورولي.
دا ښایي کندوز کې د ګوتو په شمېر قدیمي رستورانتونو څخه وي. ودانۍ خټینه او زړه او دننه سالونې له لوګویو ډک خو تود دی. په دیوالونو یې پخوانۍ منظرې لګېدلې. له لوګویو په ډک سالون کې آخوا دېخوا پر تختونو ناست کسان ښکاري. د دې رستورانت ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهورې چاینکۍ په خوراک پسې راغلي دي. چاینکۍ په افغان رستورانتونو کې له مشهورو خوړو څخه دي. چاینکۍ ورته ځکه وایي چې د پسه غوښه او د لوم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کېږي او بیا چاینکۍ د اور پر سر کېښودل کېږي او پخېږي. د دې رستورانت څښتن 40 کلن حبیب الله وایي چې د چاینکۍ پخول هغه ته له خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکۍ پخوي.
موږ لومړی د شپې لخوا غوښه وړه وړه کوو، بیا ورسره مالګه ګډو، سهار ټول چاینکۍ پریمینځو او بیا په هر چاینکۍ کې غوښه، رومي، پیاز او نورې مسالې اچوو او بیا چاینکۍ په اور ږدو او پخیږي.
حبیب الله وایي د کندوز سربیره ان له ګاونډیو ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت ته د چاینکۍ د خوړلو لپاره ورځي. په رستورانت کې یو سپینګری ناست دی، دا غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمي رستورانت ته راځي.
زه ځنی وخت دلته د چدکی خوړلو لپاره راځم او ځنی وخت په اونۍ کې 2-3 ځلې د رستورانت ته د چاینکۍ لپاره راځم. یوازینی هیله مې دا ده چې سوله راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی 45 کلن نوریدین هم د چاینکۍ مینوال دی. هغه وایي 40 کال کېږي چې دې رستورانت ته د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات هست، مردم از ولسوالی و از ولایت هر جای اینجا که نه برای چاینکۍ
خوړ. په دې رستورانت کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي، ځکه ډېره ښه چاینکۍ پخوي.
هغه راته وویل په وطن کې ډېر داسې څه شته چې که سوله وي سړی ترې خوند اخیستلی شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرنیو خوړو وړاندې کوونکي رستورانتونه هم پرانیستل شوي چې پکې خپلو مشتریانو ته پیزا، بیلابیل برګرونه، سندویچ او نور وړاندې کوي، خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولی او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خواړه په افغاني بڼه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکۍ رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنې وایي که سوله او امن وي کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وي.
ویوا لا لیبرتاد!
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدید
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي. او سمی و نړی والا موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي د دغه تړون غځول د نړۍ ثبات خوندي کولی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پیل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2020 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هیلې ښودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوی وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنګټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرو جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیې چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پیل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غځول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلی کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تیر بیا د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ یو ډېر مخکښه کمپنۍ ده. په وروستیو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی. د تیر کال د کلاود خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمایي ته راکم شول. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په 350 لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 5 میلیارده او 600 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلي وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو 3 میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو له لارې په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې پر وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسی دی. دې کمپنۍ یوازې د 2006 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې له دې درکه 2.5 میلیارد و 900 میلیون ډالر عاید درلود، او په 2006 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 170 میلیارد ډالر ته ورسید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونی زی خبرونې مهیروي، او د غراز به ووري چې افغانستان د دیموکراسۍ د شاخص په ورستی فهرست کې کوم ځای نیولی دی. خو په افغانستان کې اتنیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړۍ نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده، په راپور کې ویل شوي واشنګټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکنۍ کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوي دو غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک پلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي، او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان محکوم کړ. کغړی د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولای دي ازادي رډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رډیو دوه ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. اوس هم د پنړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکانومست اونیزې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص خپور کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د ډیموکراسۍ وضعیت څېړل شوی. اکانومست وایي څېړنې ښیي چې په 2006 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بله اسمت سروانه واورو.
اکانومیست مجلې په 2006 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسۍ انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسۍ کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکانومیست څېړنې پر اساس په 2006 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو، او د دیموکراسۍ په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبي کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسۍ په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکانومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروې، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروې، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. ایکانومیست د 2000 کال د ډیموکراسۍ په شاخص کې له 118 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د ډیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته په کتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو مؤثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني آزادۍ. په دې فهرست کې هیوادونه د ډیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړه ډیموکراسي، دوهمه نیمګړې، درېیمه متوسطه ډیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقوقونه لرو. یو هغه حقوقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقوقونه دي چې مقید دي. مطلق حقوقونه هغه حقوقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقوقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقوقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقوقونه هغه حقوقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقوقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دا حقوقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یو بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سره غلی ویل ک د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي پېد وای کړی کنه، یعنی دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وی، کده ټولنیز ژوند په دایره کې وی، خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه آزادی لرم، یعنی دغه آزادی باید داسې مال کې چې د نورو آزادی ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د آزادی تعریف راځي، اغل ترته وایي چې آزادی د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل آزادی څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یا مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادی تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د آزادی اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د آزادی اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د آزادی حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستگیری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د آزادۍ مصادیق لکه د بیان آزادي، لکه د فکر او وجدان آزادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو آزادي او د سوله ییز لاریونونو آزادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې آزادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل دی آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
کچیرې د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې آزادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د آزادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد آزادي نه واخلي کله چې د هغې آزادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما په اړه پریکړه وکړی، بیا هم قانوني کار نه ده؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په ان هغه خپل دا آزادی د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د آزادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل آزادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د آزادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګ د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دیونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سره میاشت د چاله خو او څو وخت رامنځته شو.
دغه اساس او غرزنګ په 1895 کال کې خودل سوای ده. هنري دونانت یو سیویسی تجار مو د ته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پریږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي.
او سره میاشت په ټولنه کې څار زخت لري.
د حادثې چې خصوصا سیلاب او زلزله وسی مونږ ارزیابي تزو، یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه وي. ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستلای، هغه سره مونږ کومک.
نن امدا موضوع څیرو په فایل کې د سری میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. سره میاشت دغې میاشتې معنا ورکوي چې له اسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي. د سرې میاشتې د رامنځته کیدلو انګیزه د هغو خلکو لاسنیوی و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه. په کابل کې د سرې میاشتې مسؤلین وایي چې د سرې میاشتې کارکوونکي غوسې موته ځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي، خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي، فقر او غربت ځپلي وي. بیانو سره میاشت مرستې ته وردانګي. د افغاني سره میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نورغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري. نوموړی په پیل کې د سره میاشتې د نوم په اړه معلومات راکوي.
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي، په عربي کې هلال احمر ورته وایي، هلال سپوږمۍ ته وایي، احمر سور ته وایي. د دغه اساس او غرزنګ په 1895 کال کې خودل سوای ده. هنري دونانت یو سیویسی تجار وو، دی په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې سی په ایټالیا کې موقعیت لري. هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و، د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلیرسو ساعتو کې 40,000 تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې. هنري دونان د جوارو تجارت هم کاوه. دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي، چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي، وینې دي چې روانې دي هرې خواته. په دې کې دته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پریږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي. دلته دوی شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی. دلته دا دیوینو خبره ده او دغه غرزنګ سده د درې نشانه لري. عمومي نشانونه سیدي، یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سده سور صلیب ده، یعنی ریډ کراس سیمنګ ورته وایو، او بل سده سور کریستال ده او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده. دی کې ډیره غټه باریکی ده چې د دې غرزنګ هغه خدمات سیدي دا این و آن نپیزنی، نه مسلمان پیزنی، نه کافر پیزنی، نه خپل پیزنی، نه پردی پیزنی. د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري، سی هغه سور ده. فلهذا دا غرزنګ هم سی ده د دې د ټول کړنې سیدي، د دې ټول خدمات سیدي دا توپیر نلری.
افغانستان یو لغوه ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګڼ شمېر کسان لنېستۍ او ناداری سره مخ کړي دي. نو ځکه د سرې میاشتې ټولنې غونډې خیریه موسسو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. دا چې په افغانستان کې بیا د سرې میاشتې د رامنځته کیدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دارا ټول سوله الته بیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله او محمد ابراهيم خان سي ده د شلو تنو سره د همدغه عضو وسوله او محمد ابراهيم خان واخیست خپل مشر وټاکه د پاچا وخت نادرشاه سي په هغه وخت کې پاچا دی وخت او هغه د دې ټولنې مالی بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې ډېر زر افغاني ل خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړله په 1900 کال کې سده مستقله ټولنه سوله او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمه سوله په 1900 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړه سوله هلال احمر ته او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقل خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل سوله چې په هغه وخت کې د تې نوم ورکړ د افغاني سرې میاشتې ټولنه
د سرې میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالی ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا داسې وایو کنه که د سوی ډوډۍ پیدا کړي غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړي چې سوی ته اړتیا نه درلوده، هغوی سره به مونږ مرستې وکړې.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړې؟ کوم شیان دوی ته ورکړې؟ آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو، مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایي مرسته وکړو، اخیرا مونږ مرسته ټایکونډي کې نقد پیسې وي. یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات دل خطر خپه کېږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالت کې مونږ هېڅ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده؟ کله ستاسو ورځې سروې کوي او غواړي دوی ته مواد توضیح کړي، کنه دوی څه وکړي چې ام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او ام غیر لیدین د مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږېږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، چې شی ضرورت دی، بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي، بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې سکل مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ زی بال حادثه نه.
د سری میشتې ټولنه د بیوازلو کورنیو لپاره د زده کړې، سرپنا، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری میاشتې له ښوونځي څخه فارغ شوی و.
سری میاشت بهترین مکتب و، زموږ په دوران کې زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری میاشتې د خو معلمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمتر لب په حساب او د سری میاشتې ښه خدمات و سیر علمي و د مونږ ښه استادان و نور اسانتیاوې ډېرې وې. هلته زموږ سره ډېری د مرستونو هلکان و، یتیمان و، بېوزله شاګردان و، خوشبخت و چې د اسانتیاو نه مونږ استفاده کولی شوی.
څو صنفه دې هلته وویلي؟
ما تقریبا شپږ کال هلته وویلي.
څو کاله وړاندې فارغ شوې؟
څلور کاله وړاندې.
دام ګړۍ سری میاشتې ته د څه لپاره راغلې؟
دام ګړۍ د هغه استادان او هغه همکارانو چې پخواني دغه اول جای ته راغلل.
ژوند په
شیبو
کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شواوري د لار له سو درې څلور وختم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو له امر او ویاند نوراغا صاحب زاده څخه په مرکه کې واورو. نوموړی په پایل کې د سری میاشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي.
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده، سری میاشت د دولت همکار ده، د دولت معین ده. سری میاشتې عایداتي مختلفې
لاری لری مختلف چینی دی جایدادون دی خانه و مشران و دوی سری میاشت دا وقف کلی دی دیوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دیوغو لوجه نه همسر میاش خپل کارون پا مخ بیایی بدای هوادوال دی ملی تجاران دی سی دوی لسری میاشت سر کمک کوی پاسپورت دی حجاج و کرام و سی هشت زی دی حقون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سی دا سری میاشت سرم رسته که گی دی گمرکاتو نه دا هقه شایند سی طول سری میاشت سر دی دی و مرست رازی دی سری میاشت پا خزانه که را طولی گی او پا چلور در سوالایتو که سرم میاشت خپل فعالیتو نه پا مخ بیایی
حیوادون هم رسته که دا خداست دی افغانستان بسر تاویلی
بله سرم میاشت سی دا دی نهزد غری دا یو سلوش بگ نوی حیواد پا دغا غرزن که غری دی سی پا دی که اسلامی و غیر اسلامی مملکتو ندی سرم میاشت اصلا پا قد که دری کورنه دی سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چی اغا بنیانگزار دیدی غرزنگ ده او یو فدرشن بین المللی ده در سری میاشتی خدمات ده هیواد پا کچبانی دی پا چلور در سوالایتو که او سرسلیب پا هغو هیوادو که چی پا هغو هیواد که جگره روانهی التا پا چنگ در سری میاشتی که خپل خدمات براندی کهوی پا هم غگی در سری میاشتی او فدرشن چی ده دا نریوال فدرشن دی ده وظیفه ارتقاد ظرفیت ده ظرفیتونه لوریوی په هر هیواد کې او په زمن کې که یو غټ ناورین را منځته کیږي به د فدرېشن لیول وظایف نه داده سي دا کوم مملکتونه سي غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راغ کوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره سیده مثلا سورسلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تیرې سوي دي
هغه هیواد کې سي جنگ رواني هغه هیواد کې سي فقر وي هغه هیواد ستړی ستومانه وي تعلیم و تربیه په کې زخته ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې شته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک سي په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه به کوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه سي دا سي په اسانه باندې نشي کېدلی د دوی سي سختي ونه مني څومره سي مشکلات منځ راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمن سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید نونس کې د موږ 15 نفر ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده دا په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټولو خلکو کې ژوندی شي او د بېوزلو لاسنیوی وکړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چاري.